په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د خبرونه ډېر برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري ام برخه لرو. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. ناتو د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلېدو هرکلی کوي. د ناتو نه ویشت غړو هیوادونو د ګډې دفاع ژمنه وکړه. چین په پیکینګ کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د سفارت شازدافر ایزار کړ او د هغې لایحې پر ضد اعتراض وکړ چې د امریکا کانګرس یوه ورځ مخکې تر دې تصویب کړی و. د خبرونو تفصیل. ناتو د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلېدو هرکلی کوي. د ناتو عمومي منشي ین ستولتنبرګ په لندن کې د دې تړون د سرمشریزې په پای کې پرون وویل چې د افغان ځواکونو ملاتړ په افغانستان کې سولې ته د رسېدو غوره لار ده. موږ ژمن یو چې د افغانستان ملاتړ ته ادامه ورکړو، ځکه چې موږ په دې ژور باور لرو چې د افغان ځواکونو روزل، هغوی ته سلام مشوره ورکول او مرسته ورسره کول د سولې د هڅو تر ټولو ښه لاره ده. تر څو طالبان پوه شي چې د جګړې په ډګر کې به کله هم بریالي نه شي، هغوی باید د خبرو میز ته کښېني او نویو موافقو ته مخه کړي. تمه ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې پرون یې په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره وکتل، قطر ته ولاړ شي او له طالبانو سره د سولې خبرې بیا رسمان پیل شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله موهب په کابل کې د جرمني له سفیر پیتر پراګل سره د انتخاباتو او سولې مسله وڅېړله. د ملي امنیت شورا ویان کبیر اخمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ملي امنیت سلاکار په دواړو پروسو کې له جرمني مننه وکړه چې همکاري کوي، او په ځانګړي ډول د سولې په برخه کې ویل چې افغان حکومت تل د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت باندې د سولې مذاکراتو ته ژمن ده، او له دې ډول مذاکراتو سره چې هر ډول همکاري وي حکومت ورته تیار دی.
د جرمني سفیر ژمنه وکړه چې د سولې په برخه کې به له افغانستان سره مرسته وکړي. د جرمني د سفیر دا لیدنه کتنه یوه ورځ وروسته تر دې وه چې په کابل کې د جرمني دفاع وزیر له ولسمشر اشرف غني سره هم کتلی و. د جلال آباد ښار په جلال آباد ښار کې تېره شپه یو شمېر مدني فعالانو د پی ایم ایس جاپاني مؤسسې د مشر تتسو ناکومورا په ویر د هغه له عکس سره شمې بلې کړې او د هغه تر عکس لاندې ولیکل تا لکه یو افغان ژوند وکړ او لکه یو افغان ووژل شوی و. بخه موږ ستا ملاتړ ونه کړی شوی جاپان و بخه. د ویر په دې محفل کې د علي شاداب په نوم یو مدني فعال وویل
استاد زیات خوشنی شوی سخت په ودر دي نو ناکامورا زمو پیاړو دینو د کولر پښیم باندې ډیر بندون را جوړ کړیو پلان دا وزره تا د برت یو دین جوړ کړی او دغه هیواد جوړې د مخمانو پرینو خودلو.
د ننګرهار د ولی ویان عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته په استولي صوتي پیغام کې ویلي چې د ناکامورا جسد پرون کابل ته ولېږدول شو او کشفي او امنیتي ارګانونو د دې قضیې په تړاو پلټنې پیل کړي. د ناکامورا پر موټر پرون د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې وسلوالو برید وکړ چې په دې حمله کې د 15 افغان همکاران هم ووژل شول. تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د سترې محکمې له لوري د افغان لیکوال محمد زمان احمدي د زندان د حکم د لغوه کېدو هرکلی کړی دی. ابتدایي محکمې محمد زمان احمدي په شل کاله بند محکوم کړی و. سترې محکمې د احمدي لپاره د ابتدایي محکمې لخوا د ورکړل شوي شل کلن بند حکم لغوه کړی او د قضیې د بیا څېړلو سپارښتنه یې کړې ده. احمدي اووه کاله پخوا د بامیان د بودا مجسمې د ویجاړېدو پر عواملو یو مقاله لیکلې وه، خو هغه مقاله چې ویل کېږي دیني مقدساتو پکې سپکاوی شوی و خپره نشوه. نوموړي په همدې مطلب په خاطر زنداني شوی و او اووه کاله یې په بند کې تیر کړه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پرون د یوې اعلامیې په ترڅ کې وغوښتل چې عدلي او قضایي بنسټونه باید اوس دې ته هم ځواب ووایي چې ولې ښاغلی احمدي زنداني کړی دی. د ناتو نه ویشتو غړو هیوادونو د ګډې دفاع ژمنه وکړه. دا ژمنه په لندن کې د دې تړون د اویومې کلیزې د تاسیس د اویومې کلیزې په ویاړ د دې تړون د سرمشریزې د پای په اعلامیه کې شوې ده. پرون تر غونډې وروسته په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې غړي هیوادونه د اروپا او د امریکا د شمال ترمنځ خپلو اړیکو ته ادامه ورکوي. په اعلامیه کې همداراز غړو هیوادونو د تړون پر پخوانۍ پنځمه ماده ټینګار کړی چې پکې ویل شوی د ناتو پر یو غړي برید دا معنی لري چې د دې تړون پر ټولو غړو برید شوی دی. د ناتو د سرمشریزې د پای په اعلامیه کې دا ټکی زیات شوی دی چې دې ته اړتیا شته چې هغو فرصتونو او ګواښونو ته پاملرنه وشي چې د چین د مخ په زیاتېدونکي نفوذ او نړیوالو سیاستونو نتیجه ده. د ناتو سرمشریز ته د ناتو عمومي منشي ان سلطنبرګ وویل چې ناتو تړون په تاریخ کې تر ټولو بریالی تړون دی، ځکه چې توانېدلی دی هر ځل چې نړۍ بدله شوې دا تړون هم ورسره ځان عیار کړي. چین په پیکینګ کې پرون د امریکا د متحدو ایالاتونو د سفارت چارلز د فیرویل لیمکلن احضار کړ او د هغې لایحې پر ضد اعتراض وکړ چې د امریکا کانګرس یوه ورځ مخکې تر دې تصویب کړې وه. کانګرس د سیشن بي په ورځ د 400 موافق او یوې مخالفې رایې سره د چین پر یو شمېر چارواکو د بندیزونو لایحه تصویب کړه او ولسمشر ډونالډ ترامپ ته یې د توشیح لپاره واستوله. واشنګټن پر چین تور پورې کړی دی چې په خپله خاوره کې له اویغور مسلمانانو سره زیاتی کوي او د هغوی بشري حقونه تر پښو لاندې کوي. د چین حکومت د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د شنجن په سیمه کې نږدې 1 میلیون اویغور مسلمانان او د مسلمانانو نور اقلیتونه په تعدیبي کمپونو کې داخل کړي دي. چین دغو کمپونو دفاع کوي او وایي چې دلته خلک روزل کیږي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان پرون وویل چې د امریکا متحدو ایالاتونه باید سمدستي د لایحه لغو کړي او د شنجن په چارو کې له مداخلې لاس واخلي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا وزین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل خبرونه ډیره برخه موسیقي د ځنګړې شوی خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو پر درې مهم موضوعاتو په تفصیل راپورونه اوري. په افغانستان کې د سولې د ورستیو پیل شو هڅو په بابت کابل ته د افغانستان د سولې او خلنې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي سفر او افغان ولسمشر اشرف غني سره د هغې د وروستۍ کتنې له حاله خبر شي. دغه راز په حق کې د جرمونو د نړیوالې محکمې د وروستیو هڅو په باب به هم واوري او په جلال آباد ښار کې د مدني ټولنې د فعالانو لخوا چې تېره شپه د جاپاني مرستندوی کارکوونکي د وژلو لپاره د ویر مراسم جوړ کړي و. خو راځو لومړی د سولې هڅو ته. په افغانستان کې د اوربن مسله د ولسمشر اشرف غني او د افغانستان د سولې او خلنې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تېرې غونډې د یوه مهمه موضوع وه. دا غونډه پرون په کابل کې وه او تمه ده چې ښاغلی خلیلزاد له کابل قطر ته ولاړ شي او د طالبانو له استازو سره هم د اوربن پر امکاناتو خبرې وکړي. له دې مخکې ښاغلی خلیلزاد د قطر په پلازمېنه دوحه کې د طالبانو له استازو سره څو پلاوي غونډې کړې وې. تفصیل د احمد شیبر په رپورت کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د اوربن پر امکاناتو خبرې وکړې. خلیلزاد په ارګ کې له ولسمشر اشرف غني سره پر دې مسلې وشخېده. د ارګ خبر پاڼې له مخې په دې کتنه کې چې تیره شپه په جمهوري ریاست کې به د اوربن سربیره له هواده بهر د طالبانو د پټنځایونو پر ستونزو تمرکز وشو. دارک په اعلامیه کې راغلی دی چې پر دې دوه موضوعاتو تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تیره اونۍ د هغه د سفر پر مهال په بګرام کې خبري شوې وې. د اوربن مسله په خاطر طالبانو رد کړې وه او ویلي دي چې کله بهرني ځواکونه ووزي په خپل اوربن راځي. د شاغلي خلیلزاد دفتر ازادي راډیو ته په یو پیغام کې څرګنده کړې ده چې خلیلزاد به په قطر کې له طالبانو سره وګوري او له هغه سره به پر هغو لارو چارو خبري وکړي چې بین الافغاني خبري وشي، د شخړو کمیدو ته زمینه برابره شي او اوربن ټینګ شي. رویټرز اژانس د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت په استناد خبر ورکړ چې زلمی خلیلزاد به له کابل بیرته قطر ته لاړ شي او له طالبانو سره به د سولې خبري مخته یوسي چې شاید د خبري اوربن ته لاره هواره کړي. د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله ستانکزی وی چې د سولې لپاره اوربند ضروری دی.
کاری چې امریکایان د سکراین لري چې سولې ته د دوی د فرمول پر مبنا لیږي شوی. د ما عقیده دا ده چې پرته له اوربند نه د سولې مذاکرات مخته نشي تلای. که مخته ولاړ شي نو ډېر اوږد مدت به ونیسي.
اسوشیټد پرس اژانس د طالبانو د یوه چارواکي په وینا چې د نوم له اخیستو یې ډډه کوله خبر ورکړی دی چې زلمی خلیلزاد د کابل تر سفر مخکې له دوی سره د سولې غیر رسمي خبرې کړې دي. د شاغلي خلیلزاد په مشهد امریکایي پلاوی او طالبانو د سولې رسمي خبرې ورسره نه پړاوه. په سپتمبر کې هغه وخت ولسمشر ډونالډ ترامپ ختم کړی چې طالبانو په کابل کې د یو موټر بم د چاودنې مسولیت ومانه چې پکې 12 تنه د یو امریکایي سرتیري په ګډون ووشل شول. درک په اعلامیه کې راغلی دی چې د افغانستان ولسمشر زلمی خلیلزاد ته څرګنده کړې ده چې د سولې پروسې د پرمخ بیولو په هدف باید د اوربند او په بهر کې د ترهګرو د پټن ځایونو موضوعات په جدي ډول په پام کې ونیول شي.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمدن کل تنظیمای زور است یا بیش
به اوز گوره در گوانده حوات پاکستان رو گوره چه مدامت کنید؟
و باید یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په څپو کې په اونیس پروګرام کې پر دوو موضوعاتو خبرې کوو، سولې د سولې روانې هڅې او د غرض د ناتو د تاسیس د اویوم کلیزې په ترڅ کې دا چې افغانستان د ناتو تر ټولو لوی او اوږد ماموریت دی. په دې نږدې شلو کلونو کې ناتو څه لاسته راوړنې په دې هیواد کې درلودې، د هغه موضوعات دي چې په دې خپرونه کې څیړو. تاسو هم کولای شئ چې پکې برخه واخلئ. د جرمونو نړیوالې محکمې پرون د هالند په هاګ کې په افغانستان کې د احتمالي جنګي جرمونو په اړه د هغې غوښتنې په اړه غور پیل کړ چې پخوا یې رد کړې وه. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ یو وکیل پرون په هاګ کې د جرمونو له نړیوالې محکمې څخه وغوښتل چې څارنوالان یې په غلطه دي چې په افغانستان کې د جنګي جرمونو د اداو په اړه د څېړنې د پیلېدو لټه کوي. جی سیکلو ویل د دې محکمې د څارنوالانو دغه اقدام مستقیما د امریکا پر ضد دی.
This is a direct move by the prosecutor on U.S. interest. There's no question about that.
په دې کې شک نشته چې د ترنوال له خوا دغه اقدام مستقیما د امریکا ګټې په نښه کوي. زما په نظر دا به ساده توب وي که له دې پرته بل ډول فکر وشي. ښاغلی سیکلو دغه څرګندونې پرون په هاګ کې خبریالانو ته وروسته تر دې وکړه چې دې محکمې پرون په خپلې هغې مخکینۍ فیصلې بیا غور پیل کړ چې په ترڅ کې په افغانستان کې د مختلفو جنګي لورو لخوا له 2003 څخه د 2014 کال تر پایه پورې د جنګي جرمونو او له بشري حقونو څخه د نورو سره روانو ادعاوې څېړل کېږي. آی سی سي په تېره اپریل میاشت کې په مخکینۍ فیصله کې د دغې څېړنې د رسمي پیلېدو لپاره د دې محکمې د څارنوالې فتوا بن سودا غوښتنه رد کړې وه. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې بن سودا ویلي چې د لومړنیو څېړنو له مخې چې پر اساس به اصلي څېړنه پیلېږي او ټول شواهد راټولېږي، طالبان او له هغوی سره تړلې ډلې په دې موده کې له 10,000 د زیاتو ملکي وګړو د وژلو مسؤول دی. د نوموړي په وینا دغه وژنې دا مفکوره پیاوړې کوي چې طالبانو د ملکي وګړو په وژلو سره د بشریت ضد او جنګي جرمونه ترسره کړي دي. په لومړنیو څېړنو کې دغه راز موندل شوی چې افغان چارواکو هم په لویه پیمانه د بندیانو په شکنجه کولو سره له بشري حقونو سرغړونې ترسره کړې، او همداراز په افغانستان کې امریکایي ځواکونه هم ګرم بلل شوی چې د 2003 کال د مې او د 2014 کال د دسمبر د میاشتو تر منځ موده کې لږ تر لږه 16 کسان شکنجه کړي دي. دغه راز په جلا توګه د امریکا د مرکزي استخباراتو اداره CIA هم تورنه شوې چې په افغانستان، پولند، رومانیا او لتوانیا کې لږ تر لږه 20 بندیان شکنجه کړي دي. د قربانیانو یوې مدافع وکیلې کاترین ګلاګر چې د ګوانتنامو د دو بندیانو استازیتوب کوي ټینګار وکړ چې تر اوسه پورې هیڅ یو جګپوړی امریکایي چارواکی په افغانستان کې د جګړې یا د CIA په پټو ځایونو کې له مقرراتو د سرغړونې د ادعاو په خاطر مسؤول نه دی بلل شوی. میرمن ګلاګر وویل د امریکا د شکنجې د پروګرام په اړه د یوې څېړنې پیلې دل به دا مسله روښانه کړي چې هیڅوک پرته له دې چې څومره قدرت لري یا کوم موقف لري له قانونه پورته نه دی. هغوی چې د نړیوالو جدي جرمونو لوی مسؤلین دي ورسره به حساب کتاب کیږي او له نړیوال مافیته به نه برخمن کیږي. په هغه کې د جرمونو نړیواله محکمه آی سی سی چې په 2002 میلادي کال تاسیس شوې جنګي جرمونو، ډله ییزو وژنو او د بشریت ضد جنایتونو ته د رسیدګۍ قانوني صلاحیت ورکړل شوی، خو په دې شرط چې دغه جرمونه د دې محکمې په غړو هیوادونو کې ترسره شوي وي. افغانستان د دې محکمې غړیتوب ترلاسه کړی خو د امریکا متحده ایالات غړی نه دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
او دغه راز په افغانستان کې ملکی وګړو او دغه راز د بشریت ضد اعمالو په ترڅ کې پرون هم یو بوګنون کې پیښه په جلال آباد کې وشوه. د جاپانی پی ام اس ماسی مشر تتسو ناکومورا په